द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
مشه دا وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو خبرونه ده زه رحمان بنرم نن د نومبر شپږشم نیټه ده دا په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځمې او د امریکې په سرخار واشنگتن ډی سي کې د سهار اته بجې دي اوس درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډۍ ښار ته رسېدلی دی د خبرونو تر مخه عمران خان به په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمواري منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم ژورې شوي دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنډۍ ښار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي. د دې نه وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروستو ختم کړی شوی وو. د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی. نه د معلومه دا مارچ به پینډۍ کې تر کله پورې وي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پینډۍ ښار طرف روان دي. د لاهور نه د وایس اف امریکا اردو خبریال زور رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پینډۍ کې خپلو کارکوونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي. تېر روز د پاکستان د داخلي چارو وزیر ویلي وو عمران خان دې خپل مارچ وځنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی. هلته د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېره ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ثانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوې وه چې ترهګرې پلان جوړوي. هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډی اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هلته د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي اسمبلۍ ممبر په ګډون د نورو غړو وستلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده، خو د ګوند نه وستل شوو مشرانو عهدهدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند د وستل شوي دي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالي شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درېشتم او څلېرشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرل مختار خان سبزي د مرکزي کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه، ځکه په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه وستلو پریکړه وکړه. هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزي اګزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلۍ غړي نصرالله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت یې ختم کړی دی. هغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان سبزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو ځینو وستل شوو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو. احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لرې کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي. د انګلستان د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په ټویټر د اوکراین د برید په اړه خپاره شوي استخباراتي تازه معلومات خپاره کړي دي. په عکسونو کې ښکاري چې د اے ایس 15 کینټ هوایي پیل شوي کروز توغندي اے ایل سی ایم د وشتل شوي ټوټې ښایي چې په 1970 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوي وي. هلته د چین په لویدیځ سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک یې حیران کړی دی. د چین په سینکیان کې خلک راوتي دي او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کرونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي. د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کېږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو. رويټرز خبری ادارې تایید کړی دا چې په ویډیو کې د سینټیانګ ل پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازا کې لیدل کېږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کېږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینټیانګ د چین په هغه ښارونو کې دی چېرته چې د سو کلونو راسې د کورونا وبا وروستو لاکډاون دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد هم اوسم د مهمو راپورونو پر لور. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نویو انتخاباتو لپاره د خپل غوښتنې پر سر نن پینډی کې د ولسی طاقت مظاهره کوي. بل اړخ ته مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان د غوښتنه رد کړې ده، بلکې اسلام آباد ته د عمران خان د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره هم په لویه کچه حفاظتي انتظامات کړي. دا په داسې وخت کې چې جنرال عاصم منیر د پاوز نوې سرلخکار ټاکل شوی او څېړونکي وایي عمران خان غواړي د خپل ولسی طاقت لارې د پاوز نوې قیادت مجبور کړي چې د انتخاباتو لپاره خپل کردار ولوبوي. پیر ولای شاپری له اسلام آباد څخه نور حال راکوي.
پینډه کې نن دغه احتجاجي لارون قیادت به پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخپله کوي او د عمران خان په خبره هغه به ډېر مهم وینا کوي. عمران خان د سمدستی انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر تیر اکتوبر میاشتې 28 نیټې باندې د لاهور څخه اسلام آباد په احتجاجي لاریون پیل کړی و. خو څو ورځې پس د پنجاب وزیر آباد په مقام دغه لاریون باندې شوې ډزو کې عمران خان په شمول د هغه د ګوند یو شمېر کارکنان او پارلماني غړي جوبل شوي و. پخوانی وزیر اعظم جون تراپیغ غواخونو پترس کې حکومت نن پینډه کې د هغه د حفاظت لپاره کوټه لګامونه پورته کړي دي. تیر ارواز مرکز کے واکمن تحریک انصاف حریف پی ڈی ایم حکومت دا کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ ہم دا عمران خان جن تا دا خطر خبرداری ورکڑے ہو. او دے تک برگن کی پخوانی وزیر اعظم تحریک انصاف گن دا اطلاعات و سکتر فواد چودری ویلو رانا ثناء اللہ تش پا خبرداری نخلاصی گی او دا رانا ثناء اللہ زی مواری جوڑی گی دا عمران خان پا گڑن دا ملک دا ہر یو وگڑی دا جن تحفظ باوری جوڑ کری. عمران خان پاکستان کې د فوز مرکز پینډه خار کې د خپل عوامي طاقت خودلو دا مظاهره په یودا سي وخت کوي چې جنرال عاصم منیر د فوز نه وسلخ کړ ټاکل شوې دي او هغه به د راتلونکو سه شنبه پر اوس خپل ځمواري سمبالوي. ریټایرډ کیدونکو د فوز سلخ کړ جنرال قمر جاوید باجو خپل الوداعي خطاب کې د عمران خان په بیانیې سخت نیوکه کړې دي او هغه تکرار کړی چې ګنې فوز به راتلونکي کې هم په سیاست کې برخه نه اخلي. څېړونکي اویس توحید وایي دا ښکاري عمران خان نن د خپل عوامي قوت د لارې د فوز په نوې قیادت باندې فشار اچول غواړي چې ملک کې نوې انتخاباتو په حق له دوی کردار لوبوي.
اور خان صاحب کے لیے بھی سسٹین کرنا اس مومنٹم کو اور ایک طویل عرصے تک نہ دینا اور بالفور انتخابات کا مطالبہ مان منوا لینا.
تو وی او اے ڈی وسر خبر کہ اویس توحید اویل خواغا نہ گنی چی گنی عمران خان بخپل دغا مقصد کی کامیاب شی. اویس توحید ویل دارا تا ہم دیر اگران اخکاری چی عمران خان بنن پینڈے کی کیدون کی احتجاجی جلسہ پرلت توارا وی او یا خپل احتجاجي لرون ګډونوالو ته به اسلام آباد په لمخه ورکړي. نوموړي زیاته کړه البته که د لانګ مارچ ګډونوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ سینختي کیږي نو عمران خان ته سیاسي ګټې ترلاسه کیدلی شي. مرکزی حکومت پایتخت کې د دفعه 144 قانون نه لاندې 15 یا دی نه زیات تنانو راغونډېدو باندې بندیز هم لګولې دی. د عمران خان د لانګ مارچ مخه نیولو لپاره مرکزی حکومت د زرګونو په شمیره کې رینجرز، اف سی سن او اسلام آباد پولیس چارواکي په ځای کړي دي او حکومت د فیض آباد په مقام پینډه نه اسلام آباد ته تلونکي لاره هم تړلې ده. دغه سر حکومت د پایاته خارجي لارو او د ښار دننه مهم سړکونه څه وخت هم د کنټینرو د لارې تړلو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکه مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په پوځ باندې د برید پړه منلی ده. چارواکي وایي جګړه روانه ده. په دې اړه بشپړ راپور له عدنان بریټانی څخه اوري.
پاکستان پوځ په دې اړه تر تېر مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکه مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دمشاده تایید فی او وایي دمشاد تېره ورځ د لکه مروت قبیله پولیسو تړنې حدودو په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري او د دواړو خواو ترمنځ ډزې هم روانې دي. د لکه مروت پولیسو وایي شاید حمید اوویل پولیس او نورو امنیتي ځواکونو ته د ترهګرو شتون خفیه اطلاع شیفه چې په دغه علاقه کښې ترهګرۍ پلان جوړی فی. هغه وویل کله چې بیا تېر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلهوالو کې رات چاپېره کړه، نو وسلهوالو پرې ډزې پیل کړې. هغه وویل په دې نښته کې د پاکستان د پوځ عسکرو ته هم ملګرو بلې اوښتې خو کره معلومات یې نه لري. د پاکستان پوځ په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس آف امریکا ډیوه سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي په نښته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر حوالدار چنګیز او جی سی او قاسم وژل شوي دي او د پوځ یو افسر لیفټیننټ بلال په ګډون دوه نور عسکر ژوبل شوي دي. د دغه پېښې سیمواري تحریکې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د لکه مروت پولیسو وایي شاید حمید اوویل تر دې برید وروسته وسلهوالو لکه مروت په صدر پولیسو تھانه برید کړی، خو د برید پر مهال پولیسو عسکرو چمتووالی ښودلی او په چټک جواب ویلو سره د برید پر شا تمول شوی دی. هغه زیاته کړه په دغه پېښه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی او نه یې برید کوونکو ته د زیان اړولو کوم معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي اوویل دې پېښو وروسته په علاقه کښې په لویه کچه د لټون عملیات پیل کړی شوي چې تر دې مهاله لا هم روان دي. د دغه برید سیمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. هغه وخت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په لکه مروت کې پولیسو باندې دا برید غندلی و او ویلی و ترهګري اوس هم د پاکستان یوه مهمه مسله ده. هغه ویلي و زموږ وسلوالو ځواکونو او پولیس د دې په زړورتیا سره مقابله کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبی اعلی وزیر محمود خان هم د پیښې نوټس اخیستی و او د پولیسو په وژنه یې د افسوس څرګندونه کړې وه. د دغه پېښو وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر مازن جان انصاري په خپله لکه مروت ته بیړنی سفر کړی و او د ترهګرۍ د پېښې نوټس یې اخیستی و او ویلي و شاوخوا کې به په دغه ډول بریدونو د پولیسو حوصلې ماتې نه کړي. هغه ویلي و پولیس برید کې ککړ شاوخوا کې به ونیول شي او د قانون منګولو ته به راوستل شي. هغه دا هم ویلي و ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه به د آخري ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. تر دغه پېښو وروسته په لکه مروت کې سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه او د علاقې په امنیت یې پوښتنې راپورته کړې وې. لکه مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او ټانګ ضلعو تر څنګ د پنجاب میوالي ضلع سره لګېدلې دي او په 23 نومبر هم پولیسو په لکه مروت ضلع کې د یوه ترهګر د وژل کېدو دعوه کړې وه. عدنان بیټنۍ، ډیفا، لکه مروت.
د فرانس خبری اداري اي اف پي په خپل راپور کې ویلي په خبر پښتونخوا کې وسلوال د خلکو نه کلنګ اخلي. څېړونکي وایي وسلوال د کلنګ د وسلو اخیستلو او خپلو تنظیمي بنسټ د پیاوړي کولو لپاره کاروي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي اي اف پي ته د نوم نه لیکلو په شرط ویلي د جولای د میاشتې نه را په دې خوا تحریک طالبان پاکستان ته 200,000 روپۍ کلنګ ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی ټي ټي پي دغه پیسې د چندې په نوم غواړي، خو ورسره خبرداري ورکوي چې د مالی مرستو نه انکار کوونکو ته مسلې جوړېدای شي. د اسمبلی غړي چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي دي که څوک پیسې ورنکي د نتیجو سره مخ کیږي، کله په دروازه بمونه ویشتل کیږي او کله وجل شي. د اسمبلی غړي ویلي اکثر لشتمن خلک د قلنګ پیسې ورکوي، څوک لږي او څوک زیاتې، خو څوک یې په اړه خبره نه کوي. د ای پی د پاره دغه خبر لیکونکي خبریال لحاظ علي ډیوته وویل په خبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروباریانو او د سیاستدانانو نه قلنګ اخیستل کیږي. دغه پیسې د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا د دوی نه غوښتل کیږي. خدا چې سیاست دانان قلنګ ولی ور کوي نو له حزلی په جواب کې ویل
چې دې کې انتخابي کال دی او دا انتخابي کال لپاره په خپل حلقه کې موجودګي یقیني ساتي او دې موجودګي یقیني لپاره په خپل علاقه کې ګرځي دغه حملو نه د بچ کېدو لپاره په مختلفو موضوعونو کې خلکو پیسې ورکړي. خو دا یوازې د سیاستدانو پر نه ده، د بیوروکریټو هم په لویه پیمانه باندې ورسره د دې نه زیات کاروباري حلقې چې کومې دي هغوی ته داسې قسمه کارونه هم راغلي دي او هغوی پیسې ورکړي هم.
د جولای د میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان، درې وزیرانو، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د پینځو کسانو طالبانو ته قلم ورکړی دی. په هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت طالبانو ته د قلم ورکولو خبره رد کړې وه. د ای پی په خبر کې ویل شوی د قلم غوښتو پیغامونه د افغانستان د ټلیفون نمبرو ناراضي، خو ټي ټي پی وخت په وخت د قلم غوښتو څخه انکار کړي چې دوی قلم نه غواړي. ټي ټي پی په خپل بیانونو کې ویلي چې د چانه د دوی په نوم قلم غوښتل کیږي، هغې د تنظیم مشران په دغه خبر کې. د ملټن ډیسکورس نوم کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل دوی ته معلومه شوه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر له د اسمبلی غړي او وزیران طالبانو ته قلم ورکوي، د کوم سره چې دغه تنظیم د ترهګرۍ د بریدونو کولو توان زیاتیږي.
او دغه د کورونو دغه فاندینګ یا پی پتی باندې د دې ګروپ په ګنا د دې ترانسپورت، د دې خوراک، د دې کارتوس، د دې وسلې، دا ټول عمل جاری ساتلو لپاره دا ډېر مهم دی.
د اگست په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی و چې تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبای وزیرانو ته دړکی ورکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو وخت په وخت ویلي چې دوی وسلوالو په ضد عملیات کوي او د قلنګ د غوښتو پیښو مخنیوی وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان لخوا پر چمن لاره باندې کوم امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي؟ د دې لارې څخه پر کومو اسنادو باندې عادي خلک، سوداګر او ځایي قبایل تګ راتګ کولای شي او په څومره شمیر خلک هر ورځ په چمن لاره باندې تګ راتګ کوي؟ په دې اړه د خلکو څه نظر دی؟ دا به تاسو له سیمې څخه د ویډیو خبریال نه مطالعه سره دی په ریپورت کې واورئ.
د نومبر پر 13 یو مسله کس د افغان خاورې څخه په پاکستان کې داخله دوه پسې پر پاکستانی چارواکو ډز وکړي او یو ملیشا عسكر اوجنی او دوه نور ټپیان کړل او بیا د چمن او سپین بولدک ترمن سرحد تر وی ونی پوری وتړل سو. دا وخت لیدل کیږي چې دواړو خواو ته د عادي خلکو رفت امت روان دی. پاکستانی چارواکو وویل چې هر ورځ تر 40,000 پوری کسان د چمن پولیس څخه تګ ورته کوي. سپکې تر 10,000 څخه زیات د چمن ځای تاجران دي چې پر پاکستانی شناخته کارت سهار ویش منډې سپین بولدک کاروباري مرکز ته ځي او ماښام برته راست نیږي. سو پر دغه پول شناخته کارت او افغان تذکره لرونکو د پاره بیل بیل کانټران جوړ دي چې قرباني د دوی قانوني دستاویزات کتل کیږي. خو پر دغه پول د سیمې د قبایلو او تاجرانو لخوا اکثره دغه غوښتنه کېدل چې باید د شوتو د پاره هم بیل لار جوړ شي چې د پښتون او قبایلي روایتو په مالی ونسي. خو پاکستانی چارواکي وای چې پر بابي دوستي داخلي دروازې څخه بیا تر ایمیګریشن انتظارګاه پورې د شوزو د پاره بیل لار جوړ کړی ده او د معمول په شان د یو خاندان شوز نارینه او بچان په خپل بیل لار روان دي او د زنانو د چیکینګ کار هم زنانی سکیورټي چارواکي کوي.
نه ماو د ناپی دی بس پر د غزه مشنخته کار زمه د زنان لار وس جلاس ول مخ سره ګډ وډ ول و سار زنان جلال د نارینه جلال وس لار سم ده. زه دا غوړم ز بارډر باندې سم دغه شروع سم د سکرک قتل کیږي شنخته کار قتل کیږي بس کله کله سختي
زمانم کمین دی په بارډر کې کاروبار دی د چمن وسیدونکو سار زو مزګر د چمبر تر اوړو دا وخت دی الحمدلله د شنخته کاټو خپل لار ده ځانته د سکرو خپل لار ده مرشد دوه چمن په شنخته کاټ باندې زو د چمن په شنخته کاټ باندې را اوړو او پات سو په د سکرو باندې نو ځال نلرم چې هغه څنګه ترتیب دی بیا د دواړو حکومتو سمج دا خاص کوو چې ش بیردارانه تعلق سره وساتي.
د چمن پولی په اړه نور معلومات ورکولو کې د پاکستان ای پی ای ایمیګریشن چارواکو وویل چې پر چمن پوله د ایرپورټ په شان جدید نظام لګول شوی دی چې پر چمن شناخته کارت باندې تګ راتګ کوونکو پاکستانیانو معلومات هر ورځ په حساب ثبت کیږي. او قانوني دوسیه ای پی آر یا د ترګری په پیښه کې ککړ مطلوب کس د معلومات هم د دیسره په نظام کې ثبتي. خود افغانستان د کندهار ولایت تذکره دوی رجستر کوي او یو مخصوصه چپ لرونکي کارت ورکولو پس و دوی ته تګ راته اجازه ورکول کیږي چې په کمپیوټر کې د دوی سره ټول معلومات ثبت کیږي. خود ای پی آر چارواکي په وینا شخصه کارت لرونکي کس پر افغان دستاویزات تذکره پر چمن پل تګ راتګ نسی کولای. نعمت الله سخدی، وی وی دیوا، چمن.
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې پولیو کمپینونو کې 60% مېرمنې او 40% نارینه کارکوونکي دي. ګرځنده ټیمونه په سره دي سیمو کې کډوال ماشومانو ته پاملرنه کوي، څوک چې د وایرس وړونکي خلک دي. نور تفصیل د وی او ای ډی وی د خبریال رفیع الله منتخیل په دې رپورت کې.
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې په ایالت کې په پولیو کمپینونو کې تر نیمایي زیاتې مېرمنې او نور پاتې نارینه کارکوونکي دي چې د ایالت په لرې پرتو سیمو کې کار کوي. په سرحدي سیمه ژوب کې د روغتیا چارواکي ان سټاف افسر ډاکټر امین وی وی ډی وته ویلي چې تر راتلونکي کمپین وړاندې ټول کارکوونکي رابلل سوي او په دوه ورځني تربیت کې د کمپین ټولې لارې چارې ورشول سوي دي.
80% موږ فیمیل او 10-15% موږ میل انوالومنت دي. موږ مایکرو پلاننګ کوو صحیح طریقې د ډیسټریکټ ټارګټ یو سی ټارګټ موږ ریوایز کوو. ار ټیم کورونا اور دا کوشنیان سو کوشنیان راځي موږ دا ټرینډ کوو اور دا بیا ټیمان ټریننګ یو سی ایم او ورکی موږ دا ته ټریننګ ورکو یو سی ایم او زیری انچارج ده. نو وشیان دے دا خامخه پالیسی نو وی ار شی موږ اپډیټ ورکو بیا غ ټیمان ته داسه دا خبر رسي.
ډاکټر امین زیاتوی چې د کډوال ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ځانګړي ګرځند ټیمونه کار کوي. چیرې چې هم د کوچانو کېږدۍ وي کارکوونکي هلته ورځي ماشومان ویکسین کوي او د هغو ریکارډ له ځان سره ساتي.
هغه ټیمان خاص فوکس د ایچ آر ایم پی باندې دی باندې کوي او دا ایچ آر ایم پی راځي یوه دوه شپې دپاره 15 شپې دپاره هغه ورسره کور کوي بیا هغه خامخا مخت روانېږي. ایچ آر ایم پی دی دا وایرس کیریئر دی، وایرس یوه ځای سے بل ځای ځان سره نسی. اسکول اور ایچ آر ایم پی مجاول دو ایم روز کے انشاءاللہ اس مش ٹارگٹ دا دے کہ مش کور کو
پا تربیت کے شریک پولیو کارکون کئی شابران خروٹی بیاوائی چ پسرادی سم کی کار کوی چیری چ د کوچانو تگرا تک زیات وی دوی ترار کلی کور او کژدی زانون رسوی او ہچ کوی چ یو ماشومم لچاس کو پاتی نسی.
کی فی کی بارڈر اور دی افغانستان بارڈر دا دوار ما سنبال کڑی دی هغه ایریا سیدا د سیدیش قشا مشکل ایریا دا یعنی ای ریسک ایریا دا هغه ایریا کی خاص کر مشته زیات د افغانستان لخوا هم کوم ماجر صورت یا قنه بدوش صورت دا کډو والا د غرازی او کی پی کی لخوا هم راضی. نو ایچ آر ایم پی ان الته بخی ډیر زیات نو هغه مشکور کو.
د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو په کمپینونو کې شاوخوا 14,000 پولیو کارکوونکي د ایالت په شاري او کلیوالو سیمو کې کار کوي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته له ګزر د خوندي ساتلو لپاره څاڅکي ورکوي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې تیرو 15 میاشتو کې په پولیو ټیمونو او د هغوی په ساتونکو ځواکونو 40 بریدونه شوي دي. د پولیو د کمپاین په ساتونکي باندې وروستی برید د اکتوبر په 18 نیټه د بلوچستان په چمن کې شوی و چې د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس په ورته توګه وژل شوي و. د آزادی میډیا راپورونه وایي د کال 2012 راهیسی پاکستان کې په پولیو ډلو د بریدونو شمیر تر 100 زیات دی. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د صدام حسین خان په راپور کې اوري.
په پاکستان کې 13-15 میاشتو کې په پولیو ټیمانو یا په دې ماموره سیکورټي ځواکونو 40 بریدونه شوي دي. په پولیو ټیم ماموره سیکورټي وروستی برید په 20 اکتوبر د بلوچستان په چمن کې شوی و، کوم چې وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس ځواکونو ژوند له لاسه ورکړو. د آزاد میډیا راپورونو تر مخه د کال 2012 راهسې پاکستان کې په پولیو ټیمانو د بریدونو شمیره تر میلیونه سیوا ده. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مرستیال مشر زیشان خان په دې حقلا ویډیو ته وویل چې داسې قسمه پیښې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته زیان رسوي.
خدای یو ډیر لوی چیلنج وی بیا دی دا ټیم د پاره، دا ډیسټریکټ د پاره، او دا هغه ډیسټریکټ اډمنستریشن د پاره، ډیسټریکټ هیلث اتورټیز د پاره. خو دا هغه د پاره مونږ چې کم دینو د 13 میاشتو نه زمونږ 13 کمپینونه زمونږ د اله عمل دی چې مونږ هلته ایکسټرا سیکورټی هغې ته مونږ لا انفورسمنت ایجنسیز ته وایو، او تھینکس ٹو دیم چې هغې سره دې هم الله ډېر خو کې چې هغې مونږ سره پوره پوره مرسته کوي، او شکر الحمدللہ په لاس دوه کمپینو کې داسې انسیډنټ نه دی واقع شوی.
افغانستان او پاکستان هغه دوه پاتې هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په پنجو کې دي. سږ کال 2022 کې د پاکستان څخه 40 د پولیو مثبت پیښې رپورټ شوي او ټولې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو څخه دي. که څه هم په چاپیریال کې د پولیو وایرس را څرګندېږي او بیا د کمپاین په وخت د والدینو لخوا د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکونه انکار یوه ستونزه ده، خو بله ډخته په هر کمپاین کې د سیکورټي ناورین حالات یا د یادو سیمو څخه د پولیو کیسونو لویه وجه ښودل کېږي. زیشان خان وای په دغه یادو سیمو کې د انکاری خلکو شمیره هم سیوا ده.
چې کوم نه کنان مو سره د والدینو انکار کول، د ماشومانو لا کتری نه ور کول، دا زموږ د پاراټولو کې غټ چیلنج دی. اسپیشلی په دغه خیبر پختونخوا په داسې علاقو کې چې الته چې کوم نه نو غربت وی، الته چې کوم نه نو د دونه ایجوکیشن دی، نو دا زموږ د پاراټولو نه غټ چیلنج.
په پاکستان کې د کل عدم تنظیم تحریک طالبان لخوا د ورستیو دواړو بریدونو زمواري منل شوي، خو د امنیتي ادارو لخوا دغه ترهګر نه دی نیول شوي. له هر ډول برید ورستو ځایي چارواکي او صوبایي حکومتونه په خپل معمول ډول د برید غندنه کوي او په امنیتي انتظامونو کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. د داسې پیښې ورستو په پولیو کارکوونکو کې یره خوره شوي چې ورسره په پولیو کمپاین کوالټي بدی اغیزې غورځوي. صدام حسین خان، وی وی ڈیوا، پیخور.
د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو سینیټر افنان الله خان ویلی ډیر ژر به د ټیک کمپنی ګوګل یو ډله اسلام آباد ته سفر کوي، او د ډیسمبر اخره پورې به دغه ته د ګوګل عملیات شروع کولو لپاره د دفتر پرانیسته کوي. دا خبر باندې آی ټی څنګه کارکونکي بیلابیل نظرونه لري. ډیر دا ګام خګنی، خو یو شمېر نور بیا په دې خبرې باندې باور نه کوي چې د نن سبا ملکی حالاتو کې داسې وشي. د وی وی ډی وی خبریالی صادق قاسم شاپری یو راپور رسولی.
د آی ټی شوبې یو ماهر علي محمود چې دا مهال د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ مشر هم کوي، امید کوي د ګوګل پاکستان کې د دفتر پرانستلو سره به دلته په آی ټی شوبې باندې ډیر ښه اثر پریوزي او د کاروبار موقع سیوا شي.
دنه مخکې مایکروسافټ چې د فیسبوک چې د کشان اوس ریسنټلی خیبر پختونخوا آی ټی بورډ امازون ویب سرویسز سره یو ایم او یو ساين کړ، نو هغه پاکستانی مارکیټ ته ډیر سیریسلی ګوري. ریګارډلس چې زموږ اکنامک سچویشن دی وخت کې څنګه دی، خو پاکستان یو کافی انټرسټینګ مارکیټ دی د داسې ټیک جاینټس لپاره ایکسپلور کولو لپاره.
ځوان کلتا د آی ټی شعبه کې تربیت ورکوونکي کوډ فار پاکستان نومي یو تنظیم سره کار کوونکي حنا عرفان په دې خبر صدا وویل.
پاکستان او د پاکستانی ټیک سیکټر لپاره دا ډیره لویه خبره ده چې دومره غټ انټرنیشنل پلیټ فارم سره به موږ هم برخو شي، نورې دنیا سره مخ کې تلو او ورسره ترقی کول به یو لار جوړ شي. ګوګل آفیس موږ ځوانانو لپاره جابز او اپورتونټیز هم آفر کوي.
خو ماریا عمر چې ښځو ته کار، روزګار او د تربیت لپاره یو آنلاین پلیټ فارم ورکوونکي ادارې ویمن ډیجیټل لیگ مشري کوي، وای پاکستان کې دا مهال څه قسمه سیاسي حالات دي او وخت په وخت څنګه د اظهار ازادۍ باندې بندیزونه لګي. کدي حالاتو کې ګوګل دلته دفتر پرانیزي، نو دا به یو اریانون کې پیښوي.
اخښه د قسم یو ټیک جاینټ دلته راتلل او اپریټ کول انډیپندنتلی لکه چې دغه د کوي ازادي سره عام مشکره ده، ځکه چې دغه د ډیزیوت فریډم اف ایکسپریشن شه بیلیو کوي او میجا نه کوي. So, damra censorship mahol che de Google de la tarotlal o de la offices close awal mu pura khu yu miracle dai ke dai shi da se washi ko za de confident na optimistic ya
د آی ټی شعبے کې کارکونکي وایي د وړاندې نه ګوګل پاکستان کې تر څه حد د آی ټی استعداد نه کار اغستل شروع کړی او پاکستان کې محدود سطح باندې د ستمبر د میاشت نه د کیریئر تربیتی سرٹیفیکیټ پروګرام یا د کار روزګار او ژوند کې د کار په محل آنلاین تربیت ورکول شروع کړو. همدغه رنګ سخت کال ګوګل یو ځایي تنظیم سره په همکارۍ د ذهني صحت په حق لهم آنلاین مدد ورکول لپاره یو پروګرام شروع کړی. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ستری مشے دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا خبرو نخبرونه دا زر رحمان بن ریم نن دا نومبر شپږشته منټه دا دا په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځمې او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. اوس درته وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډی خار ته رسیدلې ده. د خبرونو تر مخه عمران خان با په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمہواري منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم ژورې شوې دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنڈی خار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت ته د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي. د دین وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروسته ختم کړی شوی وو. د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی. نه د معلومه دا مارچ به په پنڈی کې تر کله پورې وي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پنډي خار طرف ته روان دي. د لاهور نه د وایس آف امریکا اردو خبریال زور رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پنډي کې خپل کارکونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي. تیر روز د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي وو عمران خان د خپل مارچ وزنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی. هلته د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېره ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ثانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوی وه چې ترهګرۍ پلان جوړوي. هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هلته د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي سملۍ ممبر په ګډون د نورو غړو وستلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده، خو د ګوند نه وستل شوو مشرانو عهدهدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند وستل شوي دي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالي شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درېشتم او څلېرشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرال مختار خان اڅکزي د مرکزي کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه، ځکه په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه وستلو پریکړه وکړه. هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزي اګزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي سملۍ غړي نصرالله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت ختم کړی دی. هغلی اڅکزي د اعلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان اڅکزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو ځینو وستل شوو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو. احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لرې کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي. د انګلستان د دفاع وزارت د شنبه په ورځ په ټویټر د اوکراین د برید په اړه خپره شوي استخباراتي تازه معلومات خپاره کړي دي. په عکسونو کې ښکاري چې د اے ایس 15 کینټ هوایي پیل شوي کروز توغندي اے ایل سی ایم د وشتل شوي ټوټې خای چې په 1980 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوی وي. هلته د چین په لویدي سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک حیران کړی دی. د چین په سینکیان کې خلک راوتی دي او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کورونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي. د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کیږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو. رویټرز خبری ادارې تایید کړی ده چې په ویډیو کې د سینکیانګ له پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازا کې لیدل کیږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کیږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینکیانګ د چین په هغه خارونه کې دی چېرته چې د سو کلون راسه د کورونا وبا وروسته لاکډاون دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خاید بشریت ضد جرم وي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او قانوني تعقیب شي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو لخوا د ګمارل شو کارپوهانو د جمعې د ورځې اعلامیه وروسته له هغې خوره کړې چې د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې طالبانو په درو باندې د دریو ښځو په ګډون 12 کسان وهلي دي، کومه پیښه چې طالبانو هم تایید کړې ده. دا د طالبانو لخوا د دې وحشیانه سزا د بیا پیلولو نښه ده چې د نوېمې په لسیزه کې د دوی د واکمنۍ په وخت عملي کېدله. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نور هم جوړې کړې دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه دي او کېدای شي جنسیتي آزار او وضعیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. خو طالبانو سمدستي دا تور رد کړی دی. همدا شن د نومبر په 11مه نیټه د تخار ولایت په مرکز تلقان کې لس نارینه او نه ښځې د جمعې د منځروسته د خار په مرکزی جامع جومات کې د مشرانو، علماو او اوسیدونکو په موجودګۍ کې یو کم سلویخ دوری وهل شوې دي. دوی په زنا، غلا او لکور په تیښته تورنو. د فرانس خبری ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د ملګرو ملتونو لقوله خبرې نه کوي، خو دند لري چې خپلې موندنې نړیوالې ادارې ته راپور کړي. د رپورتونو په اساس طالبان د کال 2020 د اگست په میاشت کې په داسې حال کې په افغانستان واکمن شول چې امریکا او ناتو ځواکونه د شل کلنې جګړې وروسته له دغه هیواد سره د وتلو د بهیر پرسته شیبو کې وو. سره د دې چې د دې ډلې په پیل کې د یو معتدل حکومت جمعنه وکړه او د ښځو او لږکیو حقونو ته اجازه ورکړه، خو زر یې د خلکو حقونه او ازادۍ محدود کړې او په پراخه کچه خپل د اسلامي شریعت سخت تعبیر عملي کړ. دوی د منځنو او لسه خوینځو جنکی د لوست نه منې کړې، خزه د ډیرو دندو وستلې او ورته امر کړي چې په عامو ځینو کې د سر څخه تر خپو پورې جامې واغوندي. خزه اوس د پارکونو، جیمونو او تپریه میلو څخه منې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په بیان کې په عام محضر کې د وهلو پیخي نه دی په ګوته شوی، خو ویلې دي چې طالبانو له هغه خزو سره مل نارینه چې رنگارنګ کالي اغوستي او یا یې مخونه لوسو وهلې دي. اعلامیه وایي موږ په ژوره توګه اندېښمنې چې دا ډول کړنې د دې لپاره دي چې نارینه ولکان دې ته اړ کړي تر څو هغه مېرمنې او جنکۍ مجازات کړي چې د طالبانو لخوا د هغوی د منځه وړلو په وړاندې مقاومت کوي. دا کار هغوی نور هم د خپلو حقونو څخه محرومي او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی عادي کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د کارپوهانو په اعلامیه کې ذکر شوی سرګندونې رد کړي او په ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو د لګولو په خاطر نیوکه کړي چې په افغانستان باندې په واکمنو پخوانیو یاغیانو یعنی طالبانو باندې لګولې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په بلوچستان کې د ننګ او ناموس په تور 25 کلن ځوان وژل شوی. د پیښې وروسته تورن کسان تښتېدلی دي او پولیسو یې د نیولو پلټنې پیل کړې دي او په دې اړه مقدمه هم درج کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اورئ.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 3.5 کیلومتره په واټن باندې په ضلع نصیر آباد کې رامنځته شوله. د پولیسو ضلع مشر وویل چې د تحصیل تمبو د منجوشوري په کلي کې سیمه ییزو خلکو یو 25 کلن ځوان محمد ایوب کوسا د ننګو ناموس تور ورباندې پورې کړی و چې دا یې ونیوی او بیا یې د ستیزنځۍ یا د پانسۍ سزا ورکړله. سیمه ییز پولیس وایي چې له پیښې وروسته جنایتکاران وتښتېدل. د پیښې ځای له پولیس ورغ د ده مړی د طبي ازموینې لپاره ضلعي روغتون ته راوړئ. پولیسو دغه مقدمه ثبت کړله. په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړي دي. پر شکمنو ځایو باندې د دوی عملیات هم روان دي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالینو ویلي وو چې دلته په صوبه کې د ښځو د تشدد سره سره د ننګو ناموس پیښې هم ډېرې زیاتې شوي دي. له حکومت څخه د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وله. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویانده پرازم شاه وویل چې په صوبه کې د ښځو په ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د دوی حکومت ځانګړي ګامونه اخلي او په دې ترڅ کې د ښځو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړي سټیشن هم پرانستی دي چې ریسی د ښځو د تشدد پیښې ثبت کړي.
زمانوم چې دی ناهیده قصیده اور ز د وومن ډیولپمنٹ کی عورت فاونډیشن کی جذبہ پروگرام ممبر یم. بلوچستان کی ښځو باندې ډیر تشدد کیږي. پکار دي چې دا شی نو سی اور هر زنان خپل حق ته پاره ودریش. په دې کې وجوهات دغه دي چې دی تعلیم نه لري، به تعلیم دي اور دې ته دغه معلومات نشته چې د زنانو څومره کوکت. حکومت دا پکار دی چې دوی کوم چې د کور سړیان دي یا کوم چې نران دي هغه ته څه د زنانو د حقوق په باره کې علم ورکړي چې د دوی هم حقوق ستا ستاسو د کور یا ویسه ده ستاسو پوره کور به دغه زنانې چلیږي.
اورت فاونډیشن وایي چې تېر کال هم په بلوچستان کې د ښځو د تشدد 190 پیښې راپور شوې وې. په دغه ډول پیښو کې 50 ښځې او 1 سړی وژل شوی وو. 28 ښځې او 1 سړی د غیرت په تور وژل شوی وو. د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی اورت فاونډیشن وایي چې تیر کال دغه پیښې تر ټولو زیاتې په کوټه ښار کې 3 ډیرس، په نصیر آباد کې ډیرس او په مستون کې 11 راپور شوی وي. د بشري حقوقو سازمانونو هم د ننګو ناموس په تور کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ باندې د کابو موندلو لپاره د پاکستان مرکزی بانک د سود کچه 1% نور هم لوړه کړې ده او د اشارهایي له 15% څخه 14% ته زیاته کړې ده. د پاکستان مرکزی بانک د زری تګلارې کمیټې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 1.8 ارب ډالرو ته راکښته شوې ده او پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې ورځ تر بلې خپل قدر له لاسه ورکوي او اقتصاد هم په مجموعي توګه له سخت بحران سره مخ کاری. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بانک د سیلاب لقبل د فصلونو تباہی، اقتصادی رووالی او په ملکی او نړیوال کچ د رصد د ستونزو لقبل په هیواد کې د لانورې ګرانې اندېښنه خودلې او په خپل جاری کړي اعلامیه کې ویلي چې د خوراکي توکو مخپسي واکې دونکو نرخونو لاملا مالی کال 2022 کې د ګرانې کچا 23% ته زیاتې دي شي. مرکزی بانک د روپۍ بې قدرۍ او د فاینانسینګ خراب حالات هم د هیواد لپاره یو سخت ننګونه ګرځولې. پاکستان مرکزی بینک د زری تګلارې کمیټې په خپل غونډه کې د سود شرح د 15% څخه 14% ته د سیوا کولو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د هیواد د بهرنۍ زری مبادله ذخیره 1.8 ارب ډالر ته ښکته شوی او اقتصاد د وړاندې څخه د جمود ښکار دی. د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې د 1% اضافه په اړه بیلابیل دریځونه ښایي او وایي چې دې سره به د هیواد اقتصادي وده اغیزمنه غربت او بیروزګاری زیات شي. د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د ګرانه درې سلور علتونه دي چې پکې یو د تیلو زیاتې بیې، د خوراکي توکو زیات طلب او د ډالر په مقابله کې د روپې کم قدر شامل دی. اقتصاد په قلار شي چې لقبل غربت او بیروزګاری زیاتې دي شي. د پاکستان د حکومت لخوا د سیلابونو لقبل د اوختي نقصان په جایزه کې ویل شوی چې مالی کال 2022 کې به د اقتصادي ودې کچا نږدې 2% وي او د جاری کاتې د خسارې هم د کل آمدن 3% ته د رسیدو امکان دی. د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې د اضافي فیصله ځنې اقتصادي ماهرین غیر متوقع ګرځوي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان ډیو سره خبرو کې د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې 1% اضافه غندلې او وایي دا یو غلطه فیصله ده. نوموړي وایي د سود د شرح په سیوا کولو سره په ګرانې قابو نشي موندل کېدی، ولې چې د ګرانې ستونزه د رصد سره تړلې ده او حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس بې په خپل زیاتوي او دا هم د ګرانې یو لوی سبب دی.
سود کے بڑھنے سے آپ کے ملک کا قرضہ بڑھتا ہے، آپ کے ملک کا بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے.
ہوائی د سود پشر کے د اضافه لقبل په هیواد ور پورې قرضه او بجٹ خسارہ سے واکیږي او اقتصادی حالې زلې برو کیږي او بے روزگاری به هم سے واشي. په عین حال کې د شماریاتو د محکمې لخوا جاری کړی شو تازه شمیرو کې ویل شوی چې د هیواد دننه د خوراکي توکو نرخونه پر لپسې سے واکیږي او په هفته وار کچ گرانی 0.4% زیات شوی ده او وای چې د ګرانې مجموعي کچه هم 3.6% ریکارډ کړی شوی ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبای اسمبلی ممبر په ګډون د نورو غړو وستلو وویل او زیاته کړه د غړو د ګوند آئین سرغړونه کړې ده. خو وستل شو مشرانو او ددارو غړو د وړاندې نه ویلي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند وستل شوي دي. په دې اړه نور حال د حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي نن د شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې پر دروستم او څلورستم نومبر په کوچلاغ کې مخکنی سیکرټری جنرال مختار خان یوسفزي د مرکزی کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې، ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو له ګوند څخه د ایستلو پریکړه وکړه. محمود خان اڅکزي وویل
چې یوسف خان کې ګرمې جو مرکزی کمیټی کی میټینګ وی ہے.
دا یوسف خان په کور کې چې د مرکزی کمیټې کومه غونډه سوي او په هغه کې چې د مرکزی کمیټې کوم ممبرانو ګډون کړی وو هغه سمدستي لګون څخه استل سوي دي.
اوس مې ایگزیکټیو کې جو ممبران شامل وي هې ان کو فورن پارٹی سے خارج کیا جائے.
هغه وویل دغه پریکړه د ګوند مرکزی ایگزیکټیو په مشوره وسوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلی د غړي نسول لازیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبي د نورو عہدیدارو بنیادی رکنیت ختم کړی سو او د خیبر پښتونخوا صوبایي ایگزیکټیو هم ماته کړل سو. شاغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې وکړو چې دوی ورځې وړاندې د مختار خان یوسفزي په مشرۍ د ګوند د نورو ځینو استلسو غړو غونډه سوي او د دوی د استلو پریکړې ته غیر آئینی ویلي وو. د ګوند سیکرټری جنرال مختار خان یوسفزي او د غسر د خیبر پښتونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجی او نور عہدیداران پر 19 نومبر استل سوی وو. له دغه وړاندې د ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات رضا محمد رضا او مرکزی سیکرټری عبید الله بابت د استل اعلان هم سوی وو. د پښتونخوا مې په جاری سوی خبر کې هغه وخت لیکل سوی وو چې یاد کسان د پارټۍ د آئین او قانون زد لار خپلولو، په ګوند کې د بی اتفاقی خبرولو او ځانته د جلا ګوند جوړولو د پلان په تور استل سوی دي. خو مختار خان یوسفزی او نور استل سوی غړي دا دریز لري چې دوی پر نظریاتي اساس د ګوند مشر پرتګلار او د افغانستان په اړه د ګوند مشر د دریز د بدلیدو پښتنې راپورته کړي، ځکه د چرمین لوري د غغام پورته کړی سو. مرکزی کمیټه د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو صوبایي ایگزیکټیو او د مرکزی غړو له ګوند څخه د استلو په اړه د ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي فیصله غیر آئینی او د پارټي د تنظیمي اصولو خلاف بولی او دایرت کړه. محمود خان اڅکزي نن وویل هغه څو ځله د ګوند مشران په سرغړونو کولو په کړي خو دوی نه دی ګرځیدلی. د افغانستان په اړه د پالیسۍ د بدلولو د پښتنې په ځواب کې اڅکزي وویل دوی پاکستان خپل ملک او افغانستان مادری وطن بولی او زیاته کړه د پاکستان او افغانستان معاشي او سیاسي حالات په ډیر خطرناک پړاو باندې دي. هغه وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې د دوو مسلمان هیوادونو دي او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان د پنځمې صوبې او ستراتیژیک ډیپت څخه ګرځېدل وي. نوموړي زیاته کړه په دغه اړه به نورې تفصیلي خبرې پر 2 دسمبر د عبدالصمد خان اڅکزي د تلین په جلسه کې کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د پاکستان ملت پال سیاست مدار عبدالصمد خان اڅکزي د پښتو کتاب انګریزي ژبې ژباړې باقاعده مخکتنی او غونډه ترسره شوې ده. غونډه کې پوهانو د خدای بخلي صمد خان په سیاسي ژوند رڼا اچولې. څېړونکي پروفیسر ګلمرجان ډیبي ته ویلي صمد خان لومړی په کال 1908 کې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره سیاسي ګوند اعلان کړی و چې باقاعده آئین او منشور یې درلود. د پښتون خاملي عوامي پارټي د پیښور سیکرټر نازبین ملنګ وای صمد خان ټولو ژبو او قومونو ته درناوی لرلو او د پښتنو د اتفاق او اتحاد لپاره یې مبارزه کوله. په دې اړه نور حال د مدثر شاه په دې رپورت کې.
عبدالصمد خان اڅکزي د خپل سیاسي ژوند هلو زلو او ورپېخو مشکلاتو ذکر پښتو کې زما ژوند او ژوندون کتاب صورت کې لیکلو، خو اوس د زوی محمد خان اڅکزي دغه کتاب انګریزي ژبې ته ژباړلی دی چې د مخکتنې د سوری پېښور پریس کلب کې ترسره شوه. په دغه مهال پوهانو د عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی په سیاسي مبارزې رڼا واچوله. یو څېړونکی پروفیسر ګلمرجان ډیوته وایي صمد خان د فیرنګیانو نه ازادۍ اخستو کې د نورو اتلانو ترڅنګ مهم کردار لوبولیو.
په 1910 کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي هغه یعنی عدد زیرکتیا کته وګوري هغه د سیاسي ګوند اړتیا محسوسه کړله. یعنی دا کریډیټ هم خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته ځي چې د پښتون افغان خاوره کې اول سیاسي ګوند چې هغه منشور یې هم لرلو، آئین یې هم لرلو او ځان ته یې ځانګړی بیرغ لرلو. دا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په هغې نه وروسته بیا نور سیاسي ګوندونه دلته راځي.
وایي کتاب کې خان شهید نورو ژبو کلتورونو او قامونو ته درناوی ښودلی دی، په خپلو ملګري زور اچولی دی چې پښتون وطن کې څومره هم د نورو ژبو ویونکي دي باید د هغوی د حقونو پوره خیال وساتل شي. د دستوري ویناوالو ویل عبدالصمد خان د نورو ملت پالو په څیر د پښتون قام د یووالي خبره کوله، لکه په دې باب چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پېښور سیکرټر نیازبین ملنګ وایي
خپل کتاب کې وایي چې سیاست چې دا د شعور چې دا بنسټ دی، بنیاد دی، او شعور چې د قومي شعور د خجوند بنسټ کېدای شي، هغه بیسک کېدای شي. هغه چې سیاست سره موږ د غونډ هاو چې زموږ کم قومي مسلې دي چې هغه کم زموږ د نېشنل سروایول ته زموږ د نېشن سروایول ته مسلې دي او موږ په دې کې حل کوو.
وایي زموږ نور سیاسي ګوندونو سره په کم نه کم پروګرام د اتحاد او اتفاق یقین لري. باید وایو عبدالصمد خان اڅکزي جولای 1908 کې د فیرنګي هند بلوچستان سیمې ګلستان کې زیږیدلو، په 2 دسمبر 1903 او یایم کې د نامعلومه تنانو لخوا ووجل شو. د نورو سیاسي قتلونو ترڅنګ د خان شهید قاتلان هم تر دې وخت نه دي معلوم شوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی ولا د سن های کورټ د یو عریضه کوونکی په جیولند نومي فلم باندې د بندیز لګولو غوښتنه د دولت تفصیلي فیصله جاری کړي او ویلي دي دا د عدالت کار نه دی چې د خلکو اخلاقي څارنه وکړي او دا پریکړه وکړي چې خلک باید څه وګوري او څنګه. دا په داسې حال کې چې نړیوال جایزه ګټونکی فلم جیولند په پاکستان د نقد سره مخ دی او پرې تور لګول کېږي چې ځینې مواد د ډېر اعتراض وړ دي. نور حال د ډیوی خبریال زولفی قار بیٹانه په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په 26مه نیټه سند هایکورټ د جویلینډ نومي فلم په ضد د بندیز خواص ردولو تفصیلي فیصله جاری کړي چې پکې ویل شوی غیر ضروري سنسرشپ د یوې ټولنې سره بندوي او د تخلیق وده خندوي. عدالت نور ویلي دی مسلې ته په پام سره دوی ډاډه دي چې دین اسلام دومره کمزور نه دی چې د یو خالص افسانوي فلم چې د ترانسجنډر یا نرښځیانو سره د انساني همدردۍ دپاره جوړ شوی وي د وجبه اسلام ټوټه شي. عدالت زیاته کړه په حقیقت کې دا د قانون یو سل نه نوي مادې لاندې د عدالت کار نه دی چې د ټولنې اخلاقي څارنه وکړي او د فلم جوړونکي د بیان ازادي محدوده کړي، لکه څنګه چې کوم د اساسي قانون د 19مې مادې لاندې خوندي شوی. قانون پوها او وکیل اقبال شاه وای
معاشرتی دباو عرض دی، اخلاقی دباو عرض دی، هغه د پاره هم شتا، یو مارجن شتا، یو مارجن شتا، خو سوال دی چې مارجن دی په لا کې نه پټیږي، د لا په مارجن کې نه پټیږي، چې په کوم ځای کې مونږ لا پرمټ کوي هلته به مونږ لا ته فوکس ورکو، او چې کوم ځای مونږ اخلاقیات او ټولنیز بندیزونه چې کوم دي هغه په مونږ باندې نو په کار جوړ هغه خیال وساتو، او دا دواړه سره یو ځای بوځو.
عدالت په فیصله کې نور ویلي د دوی په نظر دغه فلم چرته چې د سنسر بورډ څخه تیر شوی وي او د مناسبې معاینې وروسته یې د چلولو اجازه ورکړې وي، نو یو تن ته اجازه نشي ورکولی چې د هغه اخلاقي مفکرې پر بنیاد د فلم بند کولو پریکړه وکړي. د کراچۍ کیپری سینما مالک او فلمی صنعت سره تعلق لرونکي سلمان خټک وی وی ډیوا سره خبرو کې وای
فلم سنسر کېدلو مقصد دای چې را دا فلم ایبن بچا د خاندان پوری بچا د کیمراټری پوری لا د پاکستان د سلنوم سلاندې خو نشي راته د فلم د وجنه هغه کې ډېر د شي چغم میوټ کی اواز ساوند بند کی چردا چا تنظیم کړی لا غیر مناسبه خبرې کړی د شي سو بل شي نه چې هغه فاملیا نه نشي اپورت کوره نشي کته نو هغه بالکل هدف کی اور دیر نازک نازک ٹاپک بنے فلموں نے جوڑی گی اور دا زمنگ دا معاشرے زمنگ دا آس پاس عکاسی دا خوش اکلا یہ اکشے تو سکرین بانے خلے گو گولے نو داگے نا باگے ہر فلم کے زمان کی پتلم پتلم دا پر ڈرامے کو ہم یہ غٹ میسیجی دا غسول دا پارا آگا زمنگ
سندای کور دغه فیصله په داسې حال کې وړاندې راغلی چې یوه عریضه کوونکی په جویلینډ فلم باندې د بندیز غوښتنه کړې او دریځې وړاندې کړې چې دا فلم په ښکاره ډول د واده شوي سړي او یوه نرښځې سره اړیکه انځوروي او دا د اسلامي لارښوونو او اساسي قانون سرغړونه ده. ذوالفقار بټنایوی وی ډیوا کراچۍ.
عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سینٹی گریڈ پورې اوساتو. خاغلی جان کیری اوې چې سائنسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیری چې درجه حرارت حد درجه زیات شوې ده، موسم حد درجه ته رسیدلې ده، او دا سیز د خود به خود اورونو لګېدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راښکاره شوې ده. د زیاته کا چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوی دی، او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سبالا نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوس نه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کیری خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګډ د دنیا کې په نوو طور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی، او د کومو کارونو د کولو طور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو، نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولی شو. د دې جنگ د ګټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقې کمزورو ملکونو امداد کول دي، او دوی دې ته جوړول دي چې نوي طور طریقې خپلې کړي او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابع وکړي. امریکا د گلاسگو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقې کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دو چند د زیاتولو غږ شوی دی. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیت کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. خو ښاغلی جان کیری وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي. همدغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیاره کړې ده، او د کال 2024 پورې هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو د پاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی دی. دا رقم دی مقصد لور کی دن کے شپک چند زیات رقم دے د چاپیریال په باب له امریکای خصوصی صدارتی استاد جان کیری خپل بیان په دی الفاظ ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیخیدون کی حالات وینو دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کول غوښتنه کوي او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د پاره په قومي سطح د خپل برخه کردار په ادا کولو کې غفلت وکړي او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول حالې ځلې مضبوطولې شي هغه مضبوطې نه کی او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.